یشفی درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هم لومړی خبرونه لرو چې ز اسمت ساروانی وړاندې کوم. د ازبکستان د باندنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغه خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپل رسمي ویب پاڼه خبره کړې راغلی چې تاشکند په دوو اونیو کې د سباندې شل هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبري وکړي. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیر به په دې ناسته کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت ویندو یو د اطلاعات او کلتور وزارت پرستیال زبیح الله مجاهد تیر شپه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یک هیئت امارت اسلامی افغانستان در روزهای آینده به تاشکند روانه هستند به سرپرستی وزارت خارجه کشور.
تیره میاشت د ازبکستان د ملي امنیت سلاحکار عبدالعزیز کاملوف په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې د دې غونډې په اړه خبرې کړې وې. د دې غونډې د ایجنډا په اړه ډېر څه نه دی ویل شوي او دا هم لا څرګنده نه ده چې کوم هیوادونه به دې کانفرنس کې ګډون وکړي. اوچا یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې له ډنمارک مننه کړې چې له افغانانو سره یې 2.5 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ډنمارک د افغانستان د بشري صندوق سره د سه شنبې په ورځ د 1.5 میلیونه ډنمارکي کرونو چې 2.5 میلیونه امریکایي ډالر کېږي مرسته اعلان کړه. د افغانستان د بشري صندوق لپاره ټوله شوې مرسته د سختو اړمنو د لاسنیوي لپاره لګول کیږي. په پکتیکا کې د غازو د یو بالون په چاودنه کې د یوې کورنۍ یو غړی وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د سه شنبه په ورځ راپور ورکړی چې پېښه په سروبي ولسوالۍ کې شوې او د کور یو برخه هم نړېدلې ده. د یو ټپي حالت نازک شودل شوی دی. باختر آشان زیاته کړی چې د غازو د ټیټ کیفیت لرونکو بالونونو کارول او د دغو بالونونو یا ډبو په کارولو کې د کورنیو بې پروايي د دغه سخنړیو پیښو سبب کیږي. د هلمند ولایت په ګریش کې په یو ترافیکی پیښه کې یو تن مړ شوی او نور ژوبل دي. دا پیښه تیر شپه د ګریش کولسوالۍ د تاجدار بابا زیارت په سیمه کې شوې ده. ورډ مورس په زابل کې په ترافیکی پیښو کې 3 څلوېښتنه ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه اوازې رد کړې چې غنی د پوهنې وزارت په یو خبري کانفرنس کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو اعلان کوي. دغه وزارت ویلي چې دا ډول اوازې د خلکو د ذهنونو د مخشوشولو لپاره خپریږي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په عین حال کې ویلي چې د دوی امارت د هیواد د ټولو اطباو لپاره د متوازنو تعلیمي خدماتو د وړاندې کولو او د تعلیمي نظام د پیاوړتیا په وړاندې پر خپل ټولو شمنو ولاړ دی. د خیبر پښتونخوا د سواد په سیاحتي سیمه غبین جبی کې د سیلانیانو موټر کندې تلویدل چې پکې یو لستنه سپارم رشوي او څلور شوبل دي. د سواد د ژغورنې ادارې په وینا پرون د سیلانیانو یو پیک اپ سوزکی چې 15 تنه پکې سپارول د غبین جبی په لالکونو میسمه کې د موټروان له کنټرول ووت او لسکونه متره جووري کندې ته ولوید. د ځای خلکو او د ژغورنې ادارې په وینا په دې پیښه کې 8 تنه ځای په ځای مړه شوي او 4 نور په روغتون کې سا ورکړه. او د امریکا پوز پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش یو مشر د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا مرکزی قومندانې ویلي چې ماهر الاقال په برید کې وژل شوی او د داعش یو بل مهم غړی ټپي شوی دی. د امریکا بی پیلوټ الوتکې د برید د ترکیه پولې ته نږدې د سوریه په شمال ختیځ کې کړی دی. د بشری حقوقو د څار د لوی په افغانستان کې د برتانیي پوځیانو د احتمالي جنایتونو په باب د بی بی سی د راپور پایلې غمون کړي. د دې سازمان د آسیایي برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن تیرش په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې برتانیا باید په دې باب ځواب ووایي. دا وایي د بی بی سی د پانوراما راپور بوجنون کړي دا د برتانیا د ځنګړو ځواکونو د لوري تر ټولو د جدي ممکن جنایت ښکارندوی دی. دا لومړی ځل نه دی موږ د دې ډول صحرایي قتلونو د ځنګړو ځواکونو په زندانونو کې د بندیانو د وژنو په اړه اوریدلې دي او اوس هغه وخت راغلی هغه هیوادونه چې سرتیرو په افغانستان کې پوځي خدمت کړي اقدام وکړي او وشي د دغو جدي او سختو تورونو او د هغو کسانو په وړاندې چې ممکن جنگي جنایتونه کړي وي ځواب ووایي. له بلې خوا ګارډین رسپانې د برېټانیا د پوځي پولیسو له قوله ویلي چې دوی له بی بی سي غوښتي چې په دې برخه کې خپل معلومات ورسره شریک کړي چې په دې اړه پلټنې وکړي چې آیا په افغانستان کې جنگي جنایتونه شوي او کنه دي. د بی بی سی د دې راپور په باب د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی هم عکس العمل ښودلې دی. جزئیات په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د برېټانوي پوځیانو لخوا د جنگي جنایتونو د ادعاو په اړه د فوري څېړنو غوښتنه وکړه. د بی بی سی نړیوال سرویس څېړنې چې د شنبې په ورځ په یوه خپرونه کې خپرې سوې ښیي چې د برېټانیا د هوایي ځواک د ځانګړو جزتامونو کمانډو د 2010 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ په هلمند کې 450 ملکي وګړي له قانوني مقرراتو او اصولو پرته وژلي، خو د برېټانیا پوځ حقیقت پټ کړی و. د بی بی سی د پانوراما پروګرام د څېړنو د پایلې پر اساس برېټانوي پوځیانو هغه افغان سړي او زلمکی چې فکر یې کاوه عمرونه یې جګړې ته مناسب دي په بیلابیلو ماموریتونو کې په مشکوک ډول خو په ورته ډول وژلې دي. دا راپور چې د څلور کلونو څېړنو وروسته خپور سوی وایي چې په ځینو مواردو کې له ولسي خلکو څخه د وسلې په زور اعتراف اخیستل سوی. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د جنوبي آسیا څېړونکي زمان سلطانی د بی بی سی د راپور له خبرېدو وروسته وویل د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د برېټانیا د ځانګړو ځواکونو خلاف د لګول سویو تورونو په اړه د اغیزناکو او رڼو څېړنو غوښتنه کوي څو د قربانیانو په برخه کې عدالت پر ځای سي او د جنایت له عاملانو سره حساب کتاب وسي. د څېړنې له مخې د برېټانیا د هوایي ځواک د ځانګړي جزتام جیکپوړي صاحب منصبان هغه مهال د ډیر شمیر افغانانو پر وژل کېدو حیران سوي وو او د خپلو پوځیانو دلایل ورته منطقي نه ښکارېدل، خو له دې سره سره جګپوړو افسرانو د پوځ په داخل کې د ځانګړو ځواکونو په اړه د خپل شک خبر مطرح نه کړ چې وڅېړل سي. د برېټانیا دفاع وزارت د دغو څېړنو په ځواب کې ویلي چې مخکې څېړنې سوي او له هغه وروسته نوي اسناد نه دي وړاندې سوي، خو که تازه اسناد او شواهد وړاندې سي غور به پرې وکړي.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ زلزله ځپلې غوښتنه کوي چې له دوی سره د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دوی وایي کورونه یې ویجاړ دي او یا په زلزله کې داسې زیانمن شوي چې د باد باران او واورې په وړاندې مقاومت له لاسه ورکړی دی. له بلې خوا ځایي چارواکي د گیانې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې په ځای بولي او وایي هڅه کوي چې ملي او نړیوال مرستندوی بنسټونه په دې برخه کې همکاري ته چمتو کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د گیانې ولسوالۍ د خاندین کلي اوسیدونکي کوثر الدین وویل
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلي څلور شهیدان ورکړي دي چې یغې له قربانیو څخه یو ځای په خپل ځمکه پلار په شهادت باندې رسیدلی دی او دغه سره کم ته زموږ نن شل په میله دي چې ټول دا ویجاړ شوي دي سرپناه ځای نشته. زموږ دغه خیمو تاسو وینئ چې باران شروع دی هیڅکله موږ ګذران چې پکې کوله ټول زموږ کورنۍ او فامیل ټول د تونو سره لاس او ګروان دی او دغه نه اوس نه د مړی ځای شته چې موږ مړی پکې پخه کو نه چای پخوله شو. ټول نړیوالو مستاتو څخه او خصوصا د خیریه بنسټونو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته په کم وخت کې باید د ژمي موسم را روان دی د سرپناه ځای راته برابر کړي.
د شهرګیان سیمې او سپینګیری شبیب چې زلزله کې یک کور ویجاړ شوی د مرستو د ویش پر څرنګوالي نیوکه کوي او وایي ډېرې داسې کورنۍ شته چې ځاني طرفات نه دي ورکړي خو مرستې یې تر ټولو زیاتې وړې دي.
په ښه ډول چرسېدلې وای ویل بیا دا سر نه کېدو مشر منشته چې دای خپل کلای او خپل کایل په نظر ورته وکسي خوښ شایتا مریستا زخمیتا خپل شای ورسه دا سه خال په میخ کې ډیرشته چې شهیدونه نشته ری په وړي.
د بشري حقوقو فعال او د ولسی جرګې پخوانی غړی سید احمد سراب چې د دې زلزلې لپاره د پکتیکا په ځانمنو سیمو کې خلکو سره د مرستو بهیر پر مخ وړي د خلکو اندېښنې پر ځای بلی او زیاتوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې کورونا د استفاده وړ نه دی پات شوی.
دا اوس هم یو ورځ نه بل ورځ باران کې راوي هم د ورځې یو وار دوه وار فاطمن باران کېږي هلته دوینی می درې میاشت وروسته واوره شروع کېږي او هغه کورونه چې پاته سوي دي هر کور یې تقریبا شل دېرش یا پنځوس ځایه چاودې کړی دي هغه نه د باران طاقت لري او نه هم د واورې طاقت لري او نور کسان هم په خیمه کې اوسېږي. خیمې چې کومې توزیع شوي دي د نړیوالې ټولنې له خوا څخه یا د خیریه موسسو د خوا څخه هغه نه زد د باران دي نه زد د واورې دي او نه زد د یخ دي ډېرې نازکې دي.
بل لوري ته په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي زلزله ځپلو ته اړینې مرستې رسېدلي او د سرپناه او د جوړولو لپاره هم د دوی له خوا د امکاناتو د موندلو په خاطر هڅې روانې دي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
په ورسته ورځو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو په چیرې بیا هلمند او زابل کې د کولرا ناروغي خبره شوې چې لکبلې لشت لشه شلته نمړ شوی او سلګونه نور په دې ناروغي اخته دي. دا چې کولرا څه ده او د مخنیوي لپاره باید څه وشي د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب له مسؤل ډاکټر فرید احمد سهیل سره می مرکه کړي او لومړی می ورته ویلي چې کولرا څنګه ناروغي ده.
کولرا یو بکتریایي ناروغي ده چې ډیر کله د شدید اسهالات او کانګو لامل ګرځي. که په دغه ناروغانو کې د اوبو کمښت د ساتونو د نن درملنه نشي نو ډیر کله د مړینې لامل هم ګرځېدل شي. د کولرا ناروغي معمولا د ناروغ کسانو په غایته موادو کې موندل کیږي. کچیرې هغه خوراکي مواد او یا هم اوبه چې خلک یې استعمالوي د دغه ناپاکه یا منتنو غایته موادو سره منتن شي نو دغه ناروغي و نورو کسانو ته خپریږي. د کولرا ناروغي د یو انسان او بل انسان ته مخامخ نخبريږي.
د دې ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته څه پکار دي چې څه کارونه وکړي؟
د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره درې ټکي ډیر مهم دي. اول د پاکو اوبو نه کار اخیستل. هغه اوبه چې مونږ د څښاک لپاره کارو او یا هم روزمره د خولي وینځلو او یا هم د خوراکي موادو د وینځلو لپاره کارو باید پاکی وي. ډاکټران معمولا د دغه اوبو د جوشولو سپارښتنه کوي. دویم د خپل لاسونو پاک ساتل دي. د خوراک نه مخکې د تشناب نه د کار اخیستلو نه وروسته او هم کله چې د کولرا د یو ناروغ سره مرسته کوو دغه نه وروسته باید لاسونه د صابون او پاک اوبو سره پریوینځو. دریم خپل خوراکي مواد باید ښه پاخه کو. پاخه لوحو کې چې ساتو ساری باید تل پټ وساتو او خوراکي مواد تل ګرم وخورو. سبزیجات او میوجات چې کارو باید د پاکو اوبو سره یې ښه پریوینځو. که څوک په دغه ناروغي اخته کیږي په خفیفو حالاتو کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه د مایعاتو معاوضه ده. د خفیف شکل اسهال لپاره د او آر اس ورکول ډیر مهم دي. تر 2 لیتر پورې د او آر اس اوبه د ورځې ډاکټران سپارښتنه کوي چې ناروغ باید وکاروي. کچیرې او آر اس موجود نه وي مونږ کولای شو چې په خپله په 1 لیتر جوش اوبو کې نیمه قاشوغه مالګه او شپږ قاشوغه بوره واچو او کورنۍ او آر اس ترینه جوړ کو. اما کچیرې اسهالات زیات وي باید د ډاکټر او کلینیک په ورته کې ځان ونکو او ژر تر ژره خپل لاند کلینیک او یا شفاخانه ته مراجعه وکړو.
د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤل ډاکټر فرید احمد سهیل.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم سلامونه. رانا کلنی مشاعره چه زند روسته په کابل کې جوړه شوه. د میرمن ادبی بهیر پخوانی فعال غړي کائنات سعادت
دوبه ډیر تاثیر وکړ. ما فرین ته ما غوښته په همت باندې چې دوی را پاتې دلی او د مشاعره جوړ کړه.
شیر حملرو
د اسمان ستورو ته نه يم دلته ناسته اندیشنی چې می کتار وی حال می اخلا.
تاریخ ته مخه کو لیکوال او چرونکې سردار ولی پښتون سه
ک دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې ګډیږي پښتنوی تر لشکر استلې سوړي.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علمګل سحر وای
پښ پښ سو متر مربع کې جوړ شوی د ګرل سلوې خوني لري.
او په دې خبرونه کې نورستانیانو د بندیزونو سرپیره خپل محفلونه په موسیقي تاو دکړي. نور مطالب هم لرو کتر پای را سره. رانا کلنی مشاعرات میرمن کلتوری ټولنیز بهیر او خوشحال بابا فکری بهیر پاتو په کابل کې د سلګونو افغان میرمن او شاعرانو او لیکوالو په ګډون تیرونه جوړه شوه. د خوندې ورسته میرمن کلتوري بهیر یو پریکړلیک خپور کړي چې په یو برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی دي چې کغواړي پرشته ټولنیز عدالت ټینګ شي، افغانستان له احتیاجي خلاص شي، په خپل شو ودري شي، اقتصادي وده وکړي او لنډي سره سیال شي، نو د ټولنې د نیمایي وجود د فلش کېدو مخه ونیسي، ځکه چې فلش وجود هیڅکله له سالم وجود سره سیالي نشي کولای. پرې پریکړلیک ټینګار شوی دی چې افغان ښځو ته د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او د استعدادونو غوړېدو زمینه برابره شي، څو په دې توګه دوی هم د خپل هیواد په پرمختګ کې رغنده ونډه واخلي. د دغه مشاعرې په ویاړ به تیر کلونه د ښځینه لیکوالو او شاعرانو یو شمېر کتابونه چاپېدل. د کال غوره لیکوال به انتخابېده او د مشاعرې درې غوره شاعرانو ته به ډالۍ او ستاین لیکونه ورکول کېدل. په تیرو کلونو کې به په رڼا کلنۍ مشاعره کې کابل ته له بیلابیلو ولایتونو هم شاعران او لیکوالې ورتلې، ځینو به آنلاین هم ګډون پکې کاوه، خو سږ کال په دې مشاعره کې یوازې کابل میشتو برخه واخیسته. په افغانستان کې د رڼا په نوم د میرمنو مشاعره هر کال د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لویو ورځې جوړېده، خو سږ کال لږ وځنډېده. برخوالو یو علت دا یاد کړ چې یوه برخه ښځینه شاعرانې له افغانستانه وتلې دي. د افغانستان ښځینه شاعرانې په بهر کې څرنګه د بهیر نغړای لسړې دوه ساتلې شي، په دې اړه می د شزینه فعالې او سندرغاړي آسیا مهرابي نظر اخیستې ده چې وړاندې به په خبرونه کې واوري. خو سم د سید میرمن بهیر لوي مخکنی فعالې غړي شاعري او لیکوالي کائنات سعادت خاورو دا اوس په جرمني کې ژوند کوي. په پیل کې به دا تری واورو چې لمړی ځلې کله د میرمن بهیر په غونډو کې برخه واخسته.
زه د مکتب په نهم صنف کې وم، خو یادېږي کله به زه د مکتب نه را رخصت سوم، 12 بجې به زه د مکتب نه را رخصتې دم او یو بجې به د منکور په خیرخانه کې وو او د بهیر غونډې به سوي هغه به د افغانانو کې جوړېدلې په کتاب خار کې. نو څنګه به له مکتب نه راووته ما پرته لدې چې کور ته لاړه سم ماړی وخوره ما یعنی په وږي خېته به زه تلم هغه ته د بهیر غوند ته ځکه ما ډیره زیات علاقه لرله.
تاسو په یاد دی چې لومړی شعر مو کوم شعر و چې په بهیر ادبي غونډه کې ملوسته دی؟
لومړی شعر خو به مې ذهن ته راغلی چې ځکه ډیر کلونه وس ولا ما ډیر
دا احساس ته په یاد چې لومړی شعر ملوست آیا د سټیج په سر باندې د سیویر او ډار د سره او کنه په جراتم شعر لوست؟
نه ډیر په جرأت هم شعر لوست، ځکه هغلته فضا داسې وه، فضا ډیره دوستانه وه، ډیره صمیمي وه. حتی یعنی موږ همدا شاعران لیکوالان به چې هلته راټولېدلو دومره یو بل ته د نږدېوالي احساس کوو چې اصلا د ویرې احساس او داسې څه نه و.
تاسو کوم شعر د بهیر په غونډو کې نقد هم وړاندې کړی؟
و ما ډیر شعرونه هلته نقد ته وړاندې کړي دي.
په نقد کې خو عادتا ځینې کسان د نقد ژبه د ځینو افغانانو هغه نه وي، داسې پسته نه وي، کیدای شي چې سخت انتقاد وکړي. داسې یو څه دې په یاد دي چې فرض نه چا سخت انتقاد کړی وي او په تاسو ښه نه یې لګېدلی؟
نه، په ما وو همداسې سوي دي چې به شعر مې نقد ته وړاندې کړی ده، که کومه ستونزه به یې لرله ما ته به یې هغه ستونزه راښیله، چې مثلا په دې ځای کې دا خبره داسې سوی، دا که داسې سوی وای ډېره به ښه وه. خو هېڅکله خپل نظر دا د بهیر غړیو په دې لهجه باندې نه دی اظهار کړی. د ما په شمول دغسې نورو لیکوالو شاعرانو ته خپل لیکنې او شعرونه به یې نقد ته وړاندې کول، په داسې لهجه به هېڅکله دې ګډونوالو به داسې برخورد نه کوه چې یا د چا زړه له شعر نه تور سي یا د نور مقاله ونه لیکي.
په دې څلور کلن بهیر کې چې یعنی څلور کاله مو د بهیر په غونډو کې ګډون کړی و، څه فکر کوي له لومړۍ غونډې تر وروستۍ غونډې ستاسو په لیکنو کې تغییر راغی؟
د ما په لیکنو کې به تغییر په دې راغی، او هغه وخت کې چې زه بهیر ته تلمه یعنی یو څو شعرونه او یو څو لیکنې چې ما هلته وړاندې کړلې او هغوی واورېدلې او زه یې تشویق کړم، هغه د دې سبب چې زه به چې کله کور ته راغلم ما به په هفته کې دوه درې شعره یا حداقل یو شعر خو به مې حتماً تیاروو چې زه پر روانې غونډه کې ولولمه. خو کله چې د بهیر غونډې داسې نامنظمې غونډې سولې نو موږ هم هغومره یعنی احساس به م نه کوو چې موږ باید یو څه ولیکو.
دا خو د کمیت خبره ده چې د بهیر غونډو تاسو وهڅولې چې ډېره شاعري وکړي، د کیفیت له پلوه څرنګه په دې څلور کلن نه زمانه کې ستاسو په شعر کې او په لیکوالي کې له لویه سره تغییر احساس کوي چې تغییر راغلی؟
که د بهیر غونډې نه وای شاید نن زه هیڅوک نه وای، که زه هلته نه تلی او ما هلته نه وای اورېدلې څه مې نه وای زده کړي نو نن به ما لیکل نه سو کولای.
که چیرته د رڼا کلنۍ مشاعرې ته راشم، تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ، د کلان د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه چې موږ کله دا خبر واورېدو چې دا مېرمنې او نجونې بیا په کابل کې راغونډې شوې دي او په دې مشاعره کې برخه اخلي، زړه مو شو چې دې مشاعرې ته ورشي؟
حتی کله چې ما دا ویډیو ولیدله چې هلته ښځې راټولې سوې دي او ښایسته افغاني کالي اغوستي او سټیج ته ځي او غږیږي، یعنی د ما زړه ډېر راډک سه چې اوس هم یعنی افغانستان کې ښځې راځي او هیله لري او یو ښه سبا ته هیله لري، او واقعا په ما ډېر تاثیر وکړ او زه ډېره خوشحاله یم. آفرین د هماغو ښځو په همت باندې چې دوی راپاڅېدلې او دا مشاعره یې جوړه کړه.
کائنات جان صادق، ډېره مننه چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان.
تاسو نه هم ډېره مننه.
د میرمن بهیر د وی بلی پخوانی فعال فرشتې نجیم غنی شعر لرو چې ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستولې.
د زړه سره دا کوڅې دي مستې شوي، د زړه سره دا کوڅې دي مستې شوي، دلته زموږ د کلي حکم نه چلیږي، هر مین د زړه خبره په جار وای، چراغونه یې د زړه په کور بلیږي، د زړه سره د زړه درد مینه رغیږي، د زړه سره د زړه درد مینه رغیږي، څو ټپونه څو زخمونه لا تازه دي، پکې څه یې ستا ښکلا ده او ستا مینه، د سرو وینو دریابونه لا تازه دي، د زړه سره دا څو ورځې ښه پوهیږي چې دې مینه کې مړ کېږم او رغېږم، څو نومونه دې له زړه نه هسې پاک کړم، بیا د مینې له تړون سره جنګېږم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، د زړه سره تا ته خو خیې بد زیم چې تر نیمې شپې یم وږی تګی ناسته ستا په نوم مې خوندور خواړه پاخوي او سفره کې زه یوازې ستړی ناسته د زړه سره زړه سره پیژندل دی راته ګران دی زړه دی ماته په درزا او راته ژاړي څو خوبونه مو په ګډه دی لیدلی خو د خوب زنګون له بل یوه نه غواړي د زړه سره ته به لا هم په دې سوچ وې چې غریبه پښتنه ده پت دی پالي د پردي ښار د پیغلوټو څنګ کې ناست یې فضا ښکلې او خوږه ده ست دی پالي د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه چې بهر د چیرته کار و حال مې اخله د اسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه چې بهر د چیرته کار وي حال مې اخله د اسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته اندېښنې چې مې کتار وي حال مې اخله د زړه سره دا څو شپې درته څلیکم د زړه سره دا څو شپې درته څلیکم څو خبرې کتابونه مې په کار دي مخامخ شه په تندي باندې مې ښکل کړه ګله نوي امیدونه مې په کار دي ګله نوي امیدونه مې په کار دي
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري شزینه فعال شاعر او سندرخاړی آسیه مهرابی په دې باور ده چې په بهر کې باید افغان جونې او میرمنې مشاعرې جوړې کړي د دې پاند افغانانې کولی شي چې آنلاین مشاعرې او غونډې وکړي خو اغلې مهرابی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د نن هڅې بیا هم ډېرې اغېزمنې دي
افغانان چې ځای دي یعنی هغوی باید واقعا ځای پر ځای ژخ پورته کې هغه باید عکس العمل ښکاره کړي مثلا یو بیلګه په د تیر ورځو کې په افغانستان په دننه په کابل کې د شوزو ادبي بهیر یو مشاعره جوړه کړې و هغه مشاعره دوی ډېر ښکلې او ډېره موافقه جوړه کړې و په هغه مشاعره کې چې نن سبا چکچکی او د موسیقي ژخ من د خپدی مشاعره کې په بیکګراوند کې یا په پس منظر کې هم موسیقي و او هم د هر ګډونوال ورسته بچکچکی کېدل یعنی زه دواړه دا پر ځای غنم او دا خپل یو پرمختګ دی
د بهیر په غونډه کې ډیر هغه برخوال نوې ځکه چې غوي بهر تتللی نور هوادونو تتللی دي فکر نه کوي چې ورته هڅي په خارج کې هم د میرمنو لپاره په کار دي چې دوی دغه غونډې جوړې کړي او دغه بهیرونه فعال وساتي
زه خپل د دې سره ډیره همځغه چوسی خونه متاسفانه په دې وروستیو کې همدا شوزو انجنونو نه پېژم په کوم دلیل یو څه سره به اتفاقی ده او دلکی جوړ کړی دی دغه غونډې چې اول د افغانستان په دننه کې وسی او بیا د افغانستان په بهر کې هغه هم د عمومي وسی د سینې چې دلکی یا نه پېژم ټوټي
په بهر کې څنګه کېدې چې دی بهیر غونډې افغان میرمنې او جونې فعال وساتي
په بهر کې کېدای شي په بهر کې یو چاره اداره چې مثلا په اروپا کې هغه فعالین یا هغه ادبپالی هغه کولای شي چې سره راټول شي مثلا د ونی په پای کې او پاتس و نوري هغه د هر ستونزې په دلیل چې نسی کولای هغه کولای شي آنلاین په استلا ډیر امکانات شته چې په دغه سي غونډو کې ګډون وکړي
اسیجن په خو به تاسو او استاذ نور ملګرو سملاسي مشاعرې جوړولې او پوجنو وپاڼه کې به مخبرولې آیا فکر نه کوي چې ورته کوششونه باید په زیات کې او تاسو کم کړی
بله دا کوششونه باید زیات شي او دا کوششونه کریشیا وام د یو کاسیا د یوې میرمنې انجلی په مشرۍ سره قرار کمرنګ کیږي کدا غسی ورته هڅي دو کسانی د پراس کې یا په مشرۍ کې پر مخ یو سی بیا امکان لري یعنی هغه وخت چې مردا مشاعري کولې یوی به تنظیمولی یوی به مثلا اول به یوی وړاندیز وکړي چې راځي یو مشاعره وکړو. اکثر دغه شان په دغه وروستیو 15 کلونو کې که خود ستایي ونه سي دغه ما پر مخ وړلې او دغه یعنی بیتونه به ما ټول راټولوله د فیسبوک د هر کومنت څخه د هرې ګډونوالې او د بیخی بی حد دیر کار درلودی چی بالاخره از ما دا ارزانی او کورانی چارو او پیستلا دا شتون زیبا و نوائم اغا بختیاوی چی ما لرلی اغا دیدی مخی او چر دا پک زکا چیزی ارتا یوازیم که دا اغا کارون پا گرد ویسی او پراس کی چو کسانی دا اغا سی فعالیت وکی دا با امکان ولدی او دا با اصلا یو دیر مثبت ګام یو یو رنگ براوړي. خو متاسفانه زه دغه نورې میرمنې او پیغلې هم نه ملامتوم ځکه د افغانستان حالات دغسې راغلی دی شوي چې دوی ټولې یا مثلا د وطن نه بهر د وتلو په حالات کې دي یا د ګواښ سره مخامخ دي او دا چې دغه قیودات چې وځول دغه لا نور هم
لاغلی لاغلی مهرابی څخه په مننه لیبی خبرتیا وروسته به لیکوال او څیړونکي سردار ولی پښتونځي څخه واورو چې د افغانستان د تاریخي ځایونو ساتنې او حفاظت ته اندیشمن دی.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
روسل هغه چې په کندهار کې د نارنج تاریخي مانی په حریم کې د یوې مدرسې ته جوړېدو راپورونه خپاره شول. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست له شاروالي وغوښتل چې د مدرسې له جوړېدو لاس واخلي. د نارنج تاریخي مانی د اهمیت په اړه صادق رښتینی د لیکوال او څیړونکي سردار ولی پښتونځي سره مرکه کړي او په سر کې پوښتنه کړي چې د نارنج مانی تاریخي ارزښت پوڅ کړي.
په تاریخي لحاظ د ارغنداب په حوزه کې د کندهار د دریو شهرونو نمونه سب چې لومړی یې د اراکوزیا په نامه، دوهم یې د سکندریه په نامه او درېم یې د احمدشاهي کندهار په نامه چې یوه برخه تر اوسه پورې هلا هم شته. روایت دی چې 300 کال وړاندې چې کله سکندر پر دغه سیمو راتله نو په بعضو سیمو کې د ښارونو جوړولو امر هم کړی دی. دغه په اړه ویل کېږي چې په نړۍ کې یوول ښارونه جوړ کړي دي چې یو پکې همدا د کندهار زور ښار دی. روایت دی چې د کندهار او کپکاس ښارونه چې د سکندریه په نامه یادیږي اصلا په یو وخت کې جوړ شوي دي. د شفاهي روایتو په مټ چې دغه ښارونه به په بیګار او په زورواکي د خلکو د خوا څخه جوړېدل او دولتونو به پکې دغه وخت دولتونو به پکې مصرف نه کاوه. دا ښار د ندرې ابشار تاړهکه پورې ودان وو خو کله چې 300 کال وړاندې هغه د توکو ملي حکومت ړنګ کړ ورسره سم د کندهار زوړ ښار هم په بشپړ توګه وران شو. په دې ښار کې تر ټولو مهم ځای د نارنج ماڼۍ وو چې د ښار په منځ کې د یو مرکزي کلا یا ارګ په شکل ودانه وو او د بچاهانو د اوسېدو مینو. د هوتکو په نارو کې د دې ماڼۍ یادونه ډېره کیږي چې که اور دی د جنوب په غره کې اور دی پښتانه په غره کې تیتی شاه حسین له نارنج جنگ ته سپور دی. یو بل ناره ده چې که دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو یې تر لشکر ایستلی سوړي. د دې ماڼۍ په اړه ویل کیږي چې دې ماڼۍ څو مهم او ستر برجونه دروازې او د هغه وخت خندقونه درلود. ویل کیږي چې څلور ستر سوپان او لمځک 100 متر لوړ خندقونه او د حکومت د هغه وخت د چارو دفترونو تر ډیره پورې په دې ودانۍ کې ودان پاتو. ویل کیږي چې د میرویس نیکه کورنۍ په هفته کې یو ورځ په دې ماڼۍ کې ادبي ناستې کولې او دلته یو ستر کتابتون لاره. علامه حبیبي په دې اند دی چې پټ خزانه اصلا په دغه ماڼۍ کې د ادبي ناستو زیږنده ده. د پټ خزانې مؤلف محمد هوتک چې دغه ودانی یې لیدلې ده لیکي چې علي حضرت شاه حسین به په هفته کې یو ورځ په دغه ماڼۍ کې د شاعرانو او علماو سره مجلسونه کول. د نارنج ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دغه برجونه ډېر ستر و، شاه برج، د ډډي برج او د بدی برج. دا سیم ویل کیږي چې د برجونو تعداد 44 ته رسیدا او همدارنګه د دې کلا ځینې دروازې ډیر مشهور دي لکه د مشهور دروازه، بابا ولی دروازه، کایتول دروازه او ځینې نور. سرهنګ چې دغه ستره ودانی د یوې مصنوعي غونډۍ پر سر جوړ شوی وو او غونډۍ لاسي وو. کله چې د ندرې افشار د خو دغه ودانی وسوځول سپل سیمایزو خلکو د خپل کرهنې زمزکو د پاره د دغه ودانی څخه ډیری خاوري او بلاخره دغه ودانی خپل اصلي حالت ووتل او په قرار قرار د پامه ولیدل.
تاسو خبر یاست چې په دې ورستوي کې د نارنج مانی په حریم کې د ودانی زوچارو راپورونه خبر اسول دا څومره داندښنې ورده
د 1978 د یو فرانسوي د البوم په موټ کوم اوسنۍ د مانی حریم لاغه وخت اکسو سره مقایسه کو نو ویل سو چې لاویا تر اتیا پیسې د حریم د دې مانی لاندې سوې تر ټولو بدمرغي دا و چې څلويش کال وړاندې د روسانو او مجاهدینو د جنگ پر مهال داغه وخت د دولت لخوا دلته د وسلو لوی ډیپوګان جوړ شو په دې سره به مجاهدینو هر وخت په دغه سیمه کې ستر جنگونه کول جنگونه د دې لامل سو چې نه یوازې دغه سیمه له تاریخي ارزښت به برخص پی بلکې ډیرو سیمایزو زورواکو د دې سیمو د لاندې کېدو او کرهنی دمځکی د جوړېدو لپاره هڅه وکړه ورپسې شل کال وړاندې چې کله تیر دولت په وجود کې راغلی بیا د نور ولایتو خلک د نامنۍ له امله کندهار شهر ته ډېر سو په دغه وخت کې یو تعداد غصب ووس د بعد مرغه دغه وخت دولت په یو نامعقول کار سره یو پوخ سړک د نارنج ماڼۍ وڅنګ ته چیر کړ چې اصلن دغه سړک د ماڼۍ په حریم کې و دغه سړک هم خلکو ته د ذهنیت ورکړ چې د لکچ بیخي د اوسېدو سیمه همدارنګ د دغه سیمې یو تر ټولو لوی ستونزه دا هم و چې دلته دوا داسې ځایونه و چې خلکو پکې غصب نه باله یو پکې د میاسا په نامه مدرسه او یو زیارت دغه دوو ځایونو خلکو ته دا جرأت ورکړ چې په قرار قرار پر خپل سر هغه ځایونه پراخ کړي د بعد مرغه اوس حالت داسې راغلی دی چې فقط د جنوب خواته او د ختیځ خواته لږ سیمې پاتې دي د ماڼۍ نور حریم تقریبا ټول لاندې سوی دي.
تاسو کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته تازه سفرونه کړي او هلته مو د ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنی کړي په مجموع کې د افغانستان د تاریخي ابداتو وسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
بله زما د کابل سفر پای ته ورسېد او په دې ډیر لس ورځني سفر کې ما تقریبا 25 تاریخي سیمې لکه تاریخي مقبرې، تاریخي کلاګانې، تاریخي باغونه او نور تاریخي ځایونه ولیدل. دوه ځای په کې د سخت اندېښنې وړ و چې د جدي ګواښ سره مخ و. اول په کې تپای مرنجان چې د ارواشاد نادر خان د حضرت موزه شاه پلار مقبره هم پکې کېده او د محمد زو برغزو سردارانو مشران دي همدارنګ ډیپلوماټان دي او همدارنګ د قبایل او پښتونخوا ځینی نامتو شخصیتونه دي. ویل کیږي چې پخوا دلته لس امنیتي کسان د کورنی چار وزارت خوا د دغه مقبره او دغه حاضرې د ساتل لپاره موظف و. د اوسنی دولت پر اتاک سره دغه لس امنیتي کسان اخصصي و نو په دې وجه ځای پورډیانو غلو کچکبرانو او د ټولو په ګډه د دغه تاریخي مقبره حاضرې او سیمې څخه کچکی مواد استل. ما دا سمو په مول چې هر شپه دلته کیندنی کیږي او دغه د تاریخي قبرونو تاریخي کتیبې او د مقبرې روشندانونه کلکینونه دروازې د اوس ټول لمنځه تللی و. دوهم ځای د دارلمان ماڼۍ و د کابل شهر په منځ کې دارلمان ماڼۍ چې او څو کال وړاندې د افغانانو د خوا په بسپنه جوړ شو او یو تاریخي ودانی د پاسیا کې اوس د خلیفہ مولوی صاحب خلیفہ دین محمد په نامه یو چا په مدرسه اړول و. ما چې کله ولیدل چې د مدرسې شاګردانو پر تاریخي دیوالونو یادګارونه او نور شعرونو اشعار لیکلي و نو زه په دې پوهیدم چې دا تاریخي ودانی اهمیت قرار قرار لمنځه ځي. البته ما د دواړو ځایونو اندیشنه له چارواکو او بعضی فرهنګي ملګرو دوستانو سره شریکه کړل په دې هیله چې د دوه دواړو تاریخي سیمو د ژغورلو جدي هڅه وس.
د حکومتونو ترڅنګ د تاریخي ابداتو د ساتنې مسولیت د چا دی یاوس چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تاریخي ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خپریږي څه کول پکار دی؟
د اوسنۍ دولتونو څخه د تاریخي سیمو د ساتنې هیله ځکه نس کېدای چې اکاډمیکي ادارې او د کلتور وزارت او نور برخې د زورواک په مقابل کې اجرایه قوه نه لري نو ځکه د ساتلو توان هم نه لري. زه فکر کوم پر دې مسولیت په عام کې د افغانانو تر ټولو لوی مسولیت جوړیږي که هر کس داسې یو سند ولري، یو عکس ولري، یو ویډیو وکړي دغه سیمو او دا ثابت کړي چې دغه سیمه کې تاریخي کیندنې کیږي، غصب کیږي یا تاریخي آثار لوټیږي. اوس ډیر خلک د دغه رقم موادو هرکلی کوي او په دې ډول سړی کولای شي خپل ژغ رسنیس کی او تر اړوند ادارو پرې ورسی. زه فکر کوم په دا ورستی کې دوی درې داسې موضوعګانې پیښ شوې لکه د ګریش کلاچی د حکیمان د خو نړول کېده د مدرسې لپاره بیا ځوانانو ژغ پورته کړي د شمرغه د ولایت چارواکو د کلتور وزارت په دې وخت کې اقدام وکړي او کار ودرېدي. د نارنج ماڼۍ موضوع ده د شاروال دخوا کار درول د کندهار د شاروالۍ دخوا اوس کار درول شوی دی. همدارنګه د ګردیز د ولایسار موضوع ده چې دراړون چارواکو پر رسېدلې ده. که دغه سي رسنیز کوشش وسي او هر سړی د خپل جیب په موبایل باندې دا شی عکاسي کی او بیا یې تر رسنیو ورسی په ځنګړي ډول تر سوشل میډیا او خپل رسنیو پر دا شی ورسیږي ډیر ژر موږ کولای شو په ژغ وړېدو باندې د غصبینو مخ ونیسو یا عقلن دولت ورته متوجه کړو. په نور نړۍ کې برعکس د تاریخي سیمو د ساتلو لپاره د جی پی ایس یو ماډرن سیستم شته چې په هغه ډول بیا څوک نس کولای چې غصب وکړي ځکه د جی پی ایس نه چې په موټه هغه ډیر ژر رسوا کیږي. د بده مرغز موږ په هیواد کې لا په دغه برخه کار نه دی سوی که سوی دی هغه د ډیر ټیټي سوی دی.
له شاغلی پښتونځي څخه په منندې وست افغانستان د ویروغي تاریخي مانی پاړه په ارکی دلکوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې مانی نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1293 کال کې پاچا شو. وکالې پاچاهي وکړه. بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارک د دلکوشا ماڼۍ په اړه د ارک دننه پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
راځي د خبر دی د 1291 کال په لسمه غره کې ذکر دي چې دا معنی چې دا بنجره معنی ده بنجره به قصور معنی ده یعنی په افغانستان کې په دې سره به معنی نسته نو دا د نن بیکګراوند یې شاید ده ای دا معنی دی امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی ده کله چې امیر حبیب الله خان د هند په سفر تللی وو بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1291 کال کې کېښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسمن چې پرانستل شوه کار یې جوړه شوه هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو ټول مواد چې څو ده ټول ته برابر شوي وو د مخه او ویل کیږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول د افغاني مواد او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلی په ځای لیکي چې دلکوشا د بای محمد خان فرشباشي د زوی محمد امان خان په سپرستی باندې جوړ شو یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یو په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجنیر فلاش په نامه باندې کار کاوه خو د خواجه راول وید او زخمی شو. بل د وروسته یو بل انګریز انجنیر وو یغه د دې کار مخته یو د دلکوشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد یعنی د جوړولو او حتی بل د سیخه او کانکریټ کې وکارول شي نور مواد مثلا په دې کې مختلفو خاورو ترڅنګ چکه د غواشې دی او په جنو برخه کې یاګي رجنه هم کار اخته سوی ده. دو پوښ لري لوی دیوالونه او چې ترمنځ یې یعنی دوه دیوالو ترمنځ یې دومره ځای دی چې سلیب کې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. 14 لویې خونې لري، چاره یوه یې سوري اوږدوالی یې 60 او سوري 90 متره ده. دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکوشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده